السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2020 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته خلی وای. په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو پر څنګ یو نیسه خبرونه تاندېلې او روښانه مستقبل خبرو. پاول خبرونه له پامیر ساحل اوري.
په پاکستان او افغانستان کې د ورښتونو له وجه شاوخوا 1.5 کسان وژل شوی دي. په امریکا کې یو عدالت 15 کسان د پاکستان د وسلو پروګرام ته د سامانونو لیک په شک تورن کړی دي او کاناډا وایي پلټونکو یې په ایران کې د الوتکې د پریوتو ځای معاینه کړی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د ورښتونو له وجې د وژل شوی شمیر 109 ته رسیدلی. د طبیعي ناورینونو د چارو ملي اداره NDMA وایي شپږ اویا کسان د هیواد تر واک لاندې د کشمیر په نیلم دره کې وژل شوي دي. د ادارې بیګا په بیان کې ویلي چې واورو او بارانونو په بلوچستان کې هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. بیان وایي په هغه صوبه کې ټول 40 کسان وژل شوي دي. د NDMA په وینا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په لرې پرتو سیمو کې د جنوري له 11 څخه تر 14 پورې د واورې ورېدو له کبله ځینې لارې هم تړل شوي دي چې حکومتي چارواکي د پرانیستو هڅې کوي. هلته د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو اداره د جنوري له 13 څخه د صوبې په شمالي او غریزو سیمو کې د تازه ورښتونو اټکل کوي. په افغانستان کې د وروستۍ واورو او بارانونو له وجې 40 کسان وژل شوي دي. قدرتي پیښو ته د رسیدو چارو وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی وایي د ورښتونو له وجې 60 کسان ژوبل دي او تر 300 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د ده په وینا د سر او مال زیانونه په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتي دي. عظیمی د موسمیاتو ادارې په وینا زیاتوي چې سر لننه به د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمیر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریز وي. یو امریکایي وفاقي عدالت د پاکستان د اټومي او نورو وسلو پروګرامونو ته د سامانونو اخیستو لپاره د کمپنیو د یوې نړیوالې شبکې چلولو په شک 15 کسان په رسمي توګه تورن کړي دي. د عدلیې وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې عدالت دا اقدام د امریکا د ملي امنیت د خوندیتوب د دوو قوانینو د سرغړونې په غبرګون کې کړی دی. د امریکا د ملي امنیت چارو لپاره د لوی څارنوال مرستیال جان سي ډیمرز پرون د رسمي تورنېدو د اعلان پر وخت ویلي مشکوکو کسانو امریکایي سامانونه هغو ادارو ته قاچاقول چې له کلونو راهیسې د پاکستان د وسلو له پروګرامونو سره د اړیکو له وجې د امریکا ملي امنیت ګواښلو په تور نومول شوي دي. رسمي تورن کسان د پاکستان محمد کامران ولی، د کاناډا محمد احسن ولی، حاجی ولی محمد شیخ، د هانګ کانګ اشرف محمد خان او د برتانی احمد وحید نومیږي. دا ټول کسان په پاکستان کې د بزنس ورلد په نوم له یوې کمپنۍ سره تړاو لري چې د بیلابیلو کمپنیو د نړیوالې شبکې له لارې یې له 29 امریکایي شرکتونو څخه 38 جلا جلا برآمدات کړي. د رسمي تورونو له بیان سره سم دې نړیوالې شبکې د سامانونو پاکستان ته د لیږد بهیر پټ کړی و. خو بیان زیاتوي چې د امریکا د قانون نافذونکو ادارو معلومه کړي چې سامانونه د پاکستان د پرمختللې انرژي د څېړنو سازمان او د پاکستان اټومي انرژي کمیشن ته لیږدول شوی چې د امریکا د ملي امنیت یا بهرنۍ تګلارې لګټو سره په ټکر کې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې په بلوچستان کې د ګزرن مخنیوي اداره وایي د صوبې په وو ضلعو کې یې واکسیني کمپین پیل کړی چې د اتوار تر ورځې به روان وي. د ادارې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په پروني پیل کمپین کې به د صوبې تر 500,000 زیاتو ماشومانو ته د ګزرن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د هرنایي ولسوالۍ د روغتیايي چارو مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر وایي د واورې ورېدو له وجې په درو سیمو کې کمپین لا نه دی پیل شوی.
موږ سوارلس یونین کونسل دي. په سوارلس یونین کونسل کې درې یونین کونسل ته فلحال کار بند د واورې د وجه د زیاتې واورې د وجه بند. باقي کم دولس یونین کونسل دي په دې کې مکمل کار روان.
د بلوچستان چارواکو له میندو پلرونو غوښتي چې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته واکسین ورکړي. د پاکستان د سینټ د سرحدي او قبایلی چارو کمیټې وایي په قبایلو کې د حکومتي پروژې د مدرسو ښوونکو ته تنخواګانې ورکوي. د سینټ د سفران کمیټې مشر تاج محمد افریدی پرون مشال راډیو ته ویل روانه اونۍ په غونډه کې حکومت ته امر کړی چې د تیر کال له جون راهیسې د مدرسو د ښوونکو تړلې تنخواګانې ورکړي. د پاکستان حکومت په 2014 زیږیز کال کې د مدرسو پروژه پیل کړې چې ورسره په قبایلو کې 200 مدرسې رجسټر دي او پکې شاوخوا 1500 استادان دنده لري. افغان چارواکي وای په کندوز کې پر ملي پولیسو د وسلوالو برید او وروسته بیا د پنخټو کې د دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوخته. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار مشال راډیو ته ویل چې تیر شپه په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې و پولیسان ووژل شول. د دغه خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوخته. جنرال بشیر د وژللو او ژوبلو وسلوالو کره شمیر ورنکړ. هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په پیښه کې د خپلو وسلوالو د وژنې خبر ردوي، خو زیاتوي چې پنخته کې یو طالب ژوبل دی. کاناډا ویلي چې پلټون کوې په تهران کې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د پریوتو ځای لیدلی چې پکې د 500 کاناډایانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنو پرون وویل پلټون کو ته د پرواز او په الوتکه کې د پیلوټانو د ناستې ځای د ثبت شویو معلوماتو معاینې اجازه نه ده ورکړل شوې. د اوکراینی هوایي شرکت بوئنګ 238 الوتکه د جنوري پر 8 له تهرانه کیف ته روانه وه چې تر الوت لږ ساعت وروسته په لږ تر لږه یو ایراني توغندي وویشتل شوه. ایران د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب چارې ادارې د دوو پوهانو په ګډون د کاناډایي چارواکو یوې ډلې ته ویزې ورکړې دي چې دا معلومه کړي چې ایرانی پوځ څنګه اولې الوتکه ویشتلې. ایرانی چارواکي وایي الوتکه په غلطۍ ویشتل شوې ده. د کاناډا د ترانسپورټ چارو وزیر ګارنو بیګا په اټووا کې خبري غونډې ته وویل چې پلټونکو ته یې ایرانیو چارواکو ویلي چې نه یوازې به د الوتکې له تورو بکسونو څخه د معلوماتو ایستلو، بلکې د شننې په بهیر کې هم ورته د ګډون اجازه ورکړي. ګارنو ویل ټاکل شوی چې د اوکراین، سویډن، افغانستان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیران نن سره وویني چې پر ایرانیو چارواکو د پوره همکارۍ لپاره فشار راوړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. د کرنسیو یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه خرڅل کیږي او 155 روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپیه او 70 پیسې او 201 روپیه او 70 پیسې. یو ایرو 101 روپیه 50 پیسې او 102 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 10 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 15 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په پاکستان کې واوري او بارانونه ځاني او مالی نقصان رسولی دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې مشر د نورو بارانونو او واورو اټکل کړی دی.
خبر پختونخوا دې کې چانس شته چې نور باران کوم شي پر علاقه چې کومې خبر پختونخوا ګلګت پاکستان او کشمیر دی هلته چانس شته چې نور واره هم شي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه دکانداران د خپلو تاوانونو مناسبه معاوضه غواړي.
وزیرستان شه بل هیڅ نه شته، نه کاروبار شته. دا یو موضوع ولا خبره ده چې د خلک ټول داته په انتظار دي چې قدم لاوس ولې.
په هفته وار پروګرام تاندې هیلي کې مو د واک په نوم د ښځو د یو تحریک پر هلو ځلو خبرو.
د واک تحریک د جوړېدو مقصد د پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي ترڅو پښتنې مېرمنې خپل وړتیاوې مخې ته راوړي.
ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. دا مشال ریډیو ده. په پاکستان، افغانستان او هند کې د واورو او بارانونو له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي او په لسګونو کورونو ته زیان رسېدلی دی. تر ټولو زیات کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای په 1300 ورځو کې 109 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات ځاني او مالی زیان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او بلوچستان صوبې ته رسېدلی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل راکوي.
د آفتونو سره د مبارزه قامی ادارې NDMA تیر ماخام په خپل جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي دي د جنوري 11 نه تر 14 نیټې پورې په ملک کې شو بارانونو او واورو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او تر ټولو زیات کسان یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم وادي کې وجلي دي چې شمیره یې شپږ او یاده د ترڅنګ په یاده سیمه کې 350 کسان جوبل شوي هم دي او ځنې لا تر اوسه لا درک دي. د NDMA تر مخه له کشمیر وروسته واورو او بارانونو بلوچستان صوبه زیاته ځپلې ده چې پکې شل کسان مړه او درویش جوبل شوي دي. د ادارې تر مخه په پنجاب کې د بارانونو له وجې د مړو شمیره نه ته رسېدلې ده او 15 پکې جوبل شوي دي. په خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان کې هم بارانونو او واورو دوه دوه کسان وجلي او 14 نور یې جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګه ISPR وایي هلیکاپټر یې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې په امدادي کارونو کې مصروفه دي او په لسګونو کسان یې محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. د ترڅنګ متاثرینو ته خیمې، کمبلې، دوایانې او خوراکي شیان هم رسوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق شاه وایي د خالي ورځې نه د ملک په میداني سیمو کې د نور باران او په غریزو سیمو د واورې ورېدو امکان دی چې له وجې ترې نیلم وادي په ګډون په ګلګت بلتستان او خیبر پختونخوا بره سیمو کې روانې امدادي کاروایانې متاثره کېدی شي.
چې پېښور ویلي ده چې مرتان پېښور ډیویژن راځي، کوهاټ ډیویژن ډی کې چانس شته چې نور باران کوم شي. پنجاب کې فیصل آباد لپاره چې څومره دلی دي هغې کې باران چانس شته دی. بیا پر علاقې چې کومې خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر دي هلته چانس شته چې نور واوره هم وشي. دا اوسنی سیستم چې کوم د واورو دا خو ډېر زیات سیویر او هغه په دې نه لږ کم وي، خو بیا هم چانس شته دی چې بعضې علاقو کې واوره ډېره وشي. دې نه علاوه بلتستان کې هم چانس شته چې شلګه ډېره واوره او باران هلته وشي.
ته ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر دوره وکړه او ورته په نیلم وادي کې د واورې کمر نړیدو له وجې د شو زانی او مالی زیانونو په حق له بریفینګ ورکړې شو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د میرامشاه بازار دکاندارانو لا هم د خپلو تاوانونو په اړه اعتراض ته دوام ورکړی دی. دوی پرون میرامشاه بازار کې په یجام هړتال وکړ. حکومت ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نن تر 10 بجو وخت ورکړی. دوی وایي که نن غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاج به نور هم سخت کړي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو د میرامشاه او میرعلي بازار روان کړو. تر عملیاتو وروسته حکومت جایداد له مالکانو سره تړون وکړ چې د یوې مرلې ځمکې په سر به 45 لکه روپۍ ورکوي، خو د دوی په وینا صوبایي حکومت له خپلې خبرې پر شا شوې او د یوې مرلې په سر 45 لکه روپۍ ورکوي چې دا دوی نه مني. چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ستونزې حل راوباسي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرتر سخی رحمان وایي پرون انتظامیه لخوا چارواکي ورغلي ول. دوی هم هغه پوره معاوضه غواړي. نن 10 بجې وخت ورکړی کانی راتلون کو ورځو کې احتجاج ټول وزیرستان ته غځوي.
په شمالي وزیرستان سه مکمل په یجام هړتال وو. په دمزدیګار سه حکومت رابطه وکړلا د حکومت منځای سره د هړتال د ختمولې د هغه سره حکومت منځای مشرونه په دغې فیصله وکړلا. 10 بجې پیرې میش ټیم دیر دی. کا 10 بجې پیرې توس دغه مسالې حال ور وبوسه شاه کانوی 10 بجې نه بعد بیا میجا زود بی بیا میج مکمل په هفته هفته وزیرستان ټول جام کوي. کومینار وطلی دی نیرا په وزیرستان شه بل هیڅ نه شتا، نه کاروبار شتا. دای وام او زول خبره دو چې د خل ټول داته په انتظار دي چې قدم لاوش ولې نو کې دای شي چې د خلکو خپل روزګار او رزګور شریکو.
انور علی وای دولت چې کم نقصان د دوی خپل علی کلش مارلې هغه غواړي په مرلا 15 لک تاوان هیڅ کلا ورته قبول نه دی.
وامیاشتی چې دلته میش ډیلینه او رخصت دي د حکومت د میش سره کیم لوزینه و کار کړی دی. په دا باندې دای غور فکر نکو. د 10 بجې پر ټیم مو ورکه چې 10 بجې پر د تو افسرونو د تو خلک میش مطالبه و نه مانی بیا وسابو مکمل وزیرستان بنوي او میجو د احتجاج غزاوی غو. د حکومت میش سره اګریمنت کړی دی چې فی مرلا 45 لک ریپی دا ار سره منلی دی. دا شایې ساين کړی دی چې کیم ساین ير سره پکړه د کیم حقوق تی ا میش غوړي دا 15 لاک مارلا میش په یو سرات نه غوړي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې وړاندې نه د میرام شاه بازار متاثره خلکو ګیلو او غوښتنو نه خبر کړي دوی خپل طرف نه پورا کوشش کوي د دوی سره خبرې روانې دي تما کړي چې په یو داسې خبره متفق شي چې هم دولت او هم متاثره خلک پر راضي وي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو په اړه د څېړنې اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ او تشدد په 168 پیښو کې 110 کسان وژل شوي دي. ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د 2013 پرتله د تیر کال پیښې 24% کمی دي. د بد امنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او باجوړ کې شوي دي. شنونکي وایي که په قبایلو کې اصلاحات په مکمله توګه عملي شي نو ورسره به د امن نور هم خشي. تفصیل د ظفر خان پر راپور کې
د قبایلی ضلعو په اړه د څېړنو یوه اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي تیر کال په قبایلو کې د بدامنۍ پیښې د 2013 میلادي کال پرتله 40% کمې شوې دي. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په 2019 میلادي کال کې په هغو ضلعو کې د تشدد 168 پیښې یې ثبت کړي چې پکې 106 د ترهګرۍ هغه دي. فاټا ریسرچ سنټر په قبایلی ضلعو کې استازي لري او د سیمې د حالاتو څارنه کوي. دوی هر کال په دې اړه راپور خپروي. د ادارې یو مشر عرفان الدین بیگا مشال رډیو ته وویل په 2013 کال کې په هغو ضلعو کې د بدامنۍ 240 پیښې شوې وې خو په 2019 کې د امنیت وضع قدرې ښه شوې ده.
د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کمی راغلی. ترهګرۍ ډلې او له سیمې د هغوی برتیانې کمې شوي دي. د ضرب عضب اپریشن وروسته د دغو ډلو اقتصادي سرچینې هم تباه شوي دي خو بیا هم تیر کالو دغو تنظیمونو خپلو کاروایانو ته د دوام ورکولو لپاره د ماینونو او هدفي وجنو له لارې حملې جاري وساتلې.
په قبایلو کې تیر کال تر ټولو زیاتې د بدامنۍ پیښې په شمالي وزیرستان، په دویم نمبر جنوبي وزیرستان، دریم باجوړ او څلورم په خیبر کې مخې ته راغلي دي. د تیر کال په پیښو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې 112 کسان وژل شوي او 111 جوبل شوي دي. د راپور تر مخه 45 حملې پر پوځیانو، 48 پر ملکیانو او 4 پر امن لخکر شوي دي. په قبایلي حالاتو نظر لرونکي خبريال ډاکټر اشرف علي وای په 2013 کې قبایل د پښتونخوا سره د ګډولو وروسته هغه ضلع په مکمله توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوي. هغه وای کته هم د پخوا پرتله په قبایلو کې امنیتي وضع ښه شوي خو په تیر یو کال کې د تشدد 168 پیښې مخې ته راتلل بیا هم کمی نه دي.
عملی توګه باندې یقینا چې ادارې چې دي هغه سلانه دي جوړې شوي او هغه کارونه چې کوم دي هغه سلانه دي تر سره شوي. لکه د مثال په توګه زه به وایم چې پولیس سټیشن چې کوم په مردان کې یا په چاسته کې څنګه کار کوي نو هلته کوم پولیس سټیشن یې جوړې شوي دي. په قبایلي سیمه کې خو ظاهره خبره ده چې هغه سلا فعال نه دي. ډېر خلک دي چې هغه لا تر اوسه پورې پدې نه پوهېږي چې اف آی آر به څنګه ترچ کې، په هغه میکانیزم نه پوهېږي، په هغه پروګرام نه پوهېږي. نو د هغې د وجې نه څنګه څه کمزوري او څنګه څه خامۍ ضرور شته.
قبایلي ضلع د 2013 په مۍ کې په خیبر پښتونخوا ګډې شوې دي. حکومت وایي قبایلو ته یې عدالتي او پولیس نظام غځولی او هلته د نورو اصلاحاتو عملي کولو هڅې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 1,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په قبایلی ضلعو کې د مدرسه پروجیکټ په نوم د یوې پروژې د دینی مدرسو استادانو ته د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي میلاو شوې. خو د سینټ د سرحدي چارو یوه کمیټي وایي چې دغو استادانو ته به بندې تنخواګانې ډېرې زر ورکول پیل شي. د دغه پروژې لاندې د قبایلی ضلعو د هغو ټولو دینی مدرسو استادانو ته تنخواګانې ورکړل کېدې چې له حکومت سره رجسټر دي او په کې زده کوونکي دینی تعلیم حاصلوي. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
د سینټ یوې کمیټې ویلي دوی وا په قبایلي ضلعو کې د هغو مدرسو استادانو ته د تنخواګانو ورکول پیلوي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. روانه اونۍ د سینټ د سرحدي چارو یا سیفران د سټینډینګ کمیټې یوه غونډه د سینټر تاج محمد افریدي په مشرۍ کې وشوه چې پکې اول شول چې باید دغو مدرسو استادانو ته بندې تنخواګانې ورکړل شي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې سینټر تاج محمد افریدي وویل په قبایلي ضلعو کې نږدې 1500 د دینی مدرسو استادان داسې دي چې تنخواوې یې له 1300 میاشتو راهیسې بندې دي، خو دوی په دې اړه د اړوندو چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
دا یو پروجیکټ وو په فاټا کې د مدرسو کې د مین سیم راوتلو لپاره چې هغه له چرانت تنخوا ورکون کیږي، هغه تنخواګانې پنځه شپږ میاشتې کیږي چې هغه انضمام وشو نو هغه نه ایشو جوړه شوه، هغه په تنخواګانو ته نه ملاویږي. خو موږ ډایرکشن ورکړل چې او فل په 15-20 دن میاشت کې به تخیرې دا ټولې تنخواګانې به ریلیز کوي. او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پکې نه کمنټس وغوښتل، رپورټ وغوښتو چې آیا په نیکسټ ایجنډا کې مې دا واچولو چې دا باندې موږ ته کمنټس راکړي چې تاسو د دې مدرسو د چرانو او د ماشومانو فیوچر د پاره تاسو څه کوئ، مخکې د دې پروژه به چلوئ یا تاسو دا مین سټریم تراولئ؟
حکومت په 2014 کال کې د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه بیا شروع کړه او پکې ګڼ استادان برتی کړل، خو د تیر جون میاشتې راهیسې د دوی تنخواګانې ورکول بند کړل. له مشال راډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د جمعیت علما اسلام فیکون یو ځایي مشر احمد سعید وایي په دغو مدرسو کې د دینی علومو سره سره د دنیاوي زده کړو لپاره هم استادان شته.
پروجیکټ چې دی د فاټا مدارس پروجیکټ، دا تقریبا چې خدای مې نه غلطه 2003-2004 نه شروع شوی دی، اپ ټو ډیټ لګیا دی کنه. خدا په پیزو کې وی کنه چې یو پیس ختم شي بیا بل شروع شي کنه. او دا په مختلفو وختونو کې مختلفو تعداد سره مدارسو ته دوی سټاپ ورکړی دی. اصل کې مدرسې خو د خلکو خپلې دي کنه، چونکې رجسٹرډ دي فاټي ډایریکټریټ سره، ډایریکټر ایجوکیشن سره. دوی ورته سټاپ مهیا کړی دي، پرائمری لیول باندې، مډل لیول باندې، های لیول باندې، یوزی کې په پورا پاټا کې انټر لیول باندې هم سټاپ پرووایډ کړی دی. دی وخت کې اوس 200 مدارس داسې دي چې هغه ته دوی سټاپ ورکړی دی. په پاکستان کې ټوټل ټیچنګ سټاپ چې دی 490 دی.
چارواکی وایي د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه په 2004 کال کې پیل شوې وه چې وروسته بند کړل شوه، او په وروستي وار په 2014 کال کې یو ځل بیا په دغه پروژه کې دینی مدرسې راجستر کړل شوې. په مدارس پروجیکټ کې 200 مدرسې راجستر دي چې زیاتره شمېره پکې په شمالي وزیرستان کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
واکمن تحریک انصاف ګوند خپل اتحادی ګوندونو د پخلاینې لپاره کمیټه جوړه کړې. د کمیټې استازو پرون د مسلم لیگ کاف له استازو سره تر کتنې وروسته وویل د نورو اتحادیانو سره خبرې کوي او شکایتونه به لري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي اتحاد ځینې ګوندونو له حکومت ګیلې کړې دي. دا چې د حکومت لپاره د ناراضه ګوندونو پخلا کول څومره اړین دي، ظفر خان ورته کتنه کړې ده.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مذاکراتي کمیټه استازو جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادی ګوند مسلم لیگ قاب له سیاستوالو سره د هغوی د شکایتونو د ختمولو په مخه وکتل. دا په داسې حال کې ده چې په حکومتي اتحاد کې شامل یو بل ګوند ام کیو ام یو مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزی وزیر خالد مقبول صدیقی د جنوري په 12مه د وزارت د پریښودلو اعلان کړی. له دې وروسته په حکومت کې شامل ځینې نور ګوندونو هم له حکومت مرورتیا سرګند کړه. تحریک انصاف د قومي اسمبلی له 302 څوکیو 1655 ګټلی او د اتحادی ګوندونو او آزادو استادو په ملاتړ یې واک ترلاسه کړی دی. دا چې د ام کیو ام او نورو ګوندونو ملاتړ د حکومت لپاره څومره مهم دی، په کراچۍ کې کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وایي وزیر اعظم عمران خان په معمولي اکثریت واک ته رسیدلی او که اتحادی ګوندونه یې مرسته پرېږدي نو حکومت ته ستونزه جوړولی شي.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د
پوزی قانون ملاتړ وکړ. دا ښکاری چې د دې په بدل کې پوزی استابلیشمنت د غوندونو ته یو څور کول غواړي. هغه په دې صورت کې چې د اپوزیشن مشرانو پر ضد د حکومت کاروایی ودرول شي. په دې لړ کې په عمران خان د فشار جوړولو لپاره حکومتي اتحادي غوندونو شور جوړ کړی دی. ایم کیو ایم او نور غوندونو له حکومت د وټلو اعلانونه نه دي کړی او یوازې خپلې ګیلې او تحفظات څرګند کړي دي. دا یو څو ورځې وروسته له هغې ده چې په پارلمان کې حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه د پوز په قانون کې د بدلون ترمیمي بیل منظور کړی. په هغه قانون کې د ځمکني بحري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو په اړه ویل شوی دی. په پیښور کې کارپو افراسیاب خټک وایي د پوز په اړه قانون کې د بدلونونو تر منظورۍ او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ لخوا د دغه قانون په حق کې رای ورکولو د عمران خان په مشرۍ حکومت د بدلېدو امکانات زیات کړل.
هاوس کې دنا تبدیلی یعنی پارلیمنت کې دنا تبدیلی چې کومه خبره کړي دا نون لیگ والا چې ووټ ورکړي نو هغه خو اسې نه دی ورکړي څه خو شته کنه. پاکستان ته همیشه داسې شوي دي دته وایي کینګز پارټي یعنی د بادشاه پارټي په دې معنی کې چې راوستل شوي راغلي نه راوستل شوي. نو تاسو ګورئ په 1950 کې ریپبلیکن پارټي جوړه کړې شوې وه. دغه چې کنوینشن مسلم لیګ دغه چې تاسو وګورئ کاف مسلم لیګ د ټولو پارټو چې دا رای ورکړې ده پارلیمنت کې دغه بل ته آخري دا اوس منظور شوی دی. نو دا خو دا ټولې کینګز پارټۍ دي. اوس نو دوی خپل هر څو قطار کې ولاړ دي خپل خپل نمبر ته انتظار کوي.
خو ډاکټر توصیف احمد خان وای په نږدې وخت کې داسې نخ کاری چې حکومت بدل شي. د هغه په خبره اتحادي ګوندونو د لا زیاتې ګټې اخیستنې لپاره په حکومت فشار راوستی دی. په حکومت به تر یو وخته فشار وي خو د حکومت د بدلېدو امکان نشته. د فشار په بدله کې به دغو ګوندونو ته نور وزارتونه یا 100 کروڑ روپۍ ورکول کېږي. کېدای شي په پنجاب حکومت کې څه بدلون راشي خو مرکزي حکومت او عمران خان ته خطر نشته.
د
تحریک انصاف استازو د ایم کیو ایم او بل اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشن له استازو سره هم کتلي خو د ایم کیو ایم مستعفی شوی وزیر خالد مقبول صدیقي اللهم خپل استفا بیرته نداخستی.
دا ظفر خان رپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو په بلوچستان کې پرون د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپین پیل شو. چارواکي وایي د صوبې په وو سلو کې به د راتلونکي یکشنبه ورځې پورې تر 500 لک زیاتو ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا د 2000 کال لومړی کمپین دی. په پاکستان کې تیر کال 1.6 ماشومان ګزړ وهلي چې پکې 11 د بلوچستان وو. نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق په جاري سوي یو بیان کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د سکیورټي په ګډون ټول انتظامات ترسره سوي دي. هلته په ارنای کې د پولیو د کمپاین د پیل کولو پر مهال د ارنای د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو پر وخت ویلي دي چې په ارنای کې و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو لپاره 144 ټیمان کار کوي، کوم چې به د ارنای ولسوالۍ د درو زرو څخه وزیات او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډیسټریکټ ارنای کې موږ سنن کم یونین موږ د ډیسټریکټ ارنای کې کم کمپین شروع کړی ده. موږ سوارلس یونین کونسل دی. په سوارلس یونین کونسل کې درې یونین کونسل کې بل حال کار بند د واورې د وایسه د زیات واورې د وایسه بند، باقي کم دی ورس یونین کونسل دی. په دې کې مکمل کار روان دی. ټمان ګرد کړي دي، موبایل ټمان موږ ګرد ډیپلای کړي دي، فکس سنټر او ترانزټ پوینټ هم خلاص دي. صرف درې یونین کونسل چې دي یونین کونسل زردالو کوست او یونین
نوموړي د هغه مندو او پلرو څخه غوښتنه وکړه د چا د ماشومانو عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي چې هغه دې و خپلو ماشومانو ته په دې کمپین کې هر عمرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
او موږ د کوشنیانو د والدین څخه خواست کوو چې دوی د کوشنیانو ته پولیو کترې ورکړي. ولې چې دلته په مصنوعي کمپ کیس راغلی ده، په چمن کمپ کیس راغلی ده، نو خطره دا ده چې دلته بیا د کیس رانه شي. نو ګرد والدین څخه خواست کوو دوی خپل کوشنیان اوس مشتمانو سره وباسي او پولیو کترې ورکړي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت د ارنایي په شارګ کې د پولیو د وایرس څخه یو ماشوم معذوره شوی و. دغه ډول په بلوچستان ایالت کې په تیر یو کال کې د پولیو څخه د معذورو ماشومانو شمیره ولسته رسیدلې وه، چې له امله په هیواد کې د پولیو د وایرس څخه د غزمنو ماشومانو شمیر 144 ته رسیدلی و. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو د بده مرغه پاکستان او ګاونډی هیواد افغانستان لا داسې دی چیر چې لا اوس هم د پولیو وایرس ګرځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن دا مشال ریڈیو خبرونې تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له پامیر ساحله.
په پاکستان کې د ورښتونو رواج د وژل شوی شمیر 109 ته رسیدل دی. د طبیعي ناورینونو د چارو ملي ادارې ان ډی ایم ای بیګا په یو بیان کې ویلي چې شپږ اویا کسان د هیواد تر واک لاندې د کشمیر په نیلم دره کې وژل شوي او دیرش په بلوچستان کې مړه دي. په افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له وجې 40 کسان وژل شوي دي. قدرتي پیښو ته د رسیدو چارو وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی وایي د ورښتونو له وجې 60 کسان ژوبل دي او تر 300 زیات کورونه زیانمن شوي دي. یو امریکایي وفاقي عدالت د پاکستان د اټومي او نورو وسلو پروګرامونو ته د سامانونو اخیستلو لپاره د کمپنیو د یوې نړیوالې شبکې چلولو په شک 15 کسان په رسمي توګه تورن کړي دي. د عدلیې وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې عدالت دا اقدام د امریکا د ملي امنیت خوندیتوب د دوو قوانینو سرغړونې په غبرګون کې کړی دی. په بلوچستان کې د ګوزن مخنیوي ادارې وایي د صوبې په وو ضلعو کې واکسیني کمپین پیل کړی چې د اتوار تر ورځې روان وي. د ادارې بیګا په یو بیان کې ویلي چې پرونی پیل شوی کمپین کې به د صوبې تر 500 لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د افغانستان چارواکي وایي په کندوز کې پر ملي پولیسو د وسلوالو برید او وروسته بیا پنخته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر نن سهار مشال راډیو ته ویل چې تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې وو پولیسان ووژل شول. د ده په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د ده وژلو او ژوبلو وسلوالو کره شمېر ونه ښود. کاناډا ویلي چې پلټون کې په تهران کې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د پرېوتو ځای ته ورغلي چې پکې د 500 کاناډایانو په ګډون 106 اویا کسان ووژل شول. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنو بیګ پرون وویل پلټونکو ته د پرواز او په الوتکه کې د پیلوټانو د ناستې ځای د ثبت شوي او معلوماتو معاینې اجازه نه ده ورکړل شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندې هلی. نن په پروګرام کې د واک په نوم د خزو د یو ځانګړي تحریک د جوړېدو کارونو په اړه خبرې کوو. دا پروګرام تاسو لپاره فرخند اسد جوړ کړی دی. وروسته بل او نیز خبرونه روښانه مستقبل هم لرو چې منور شاه جوړوي. راځي چې ورته وښو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د واک په نوم د ښځو د یو ځانګړي تحریک د جوړېدو او کارونو په اړه خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. واک تحریک چې د جوړېدو یو کال پوره شو، د پښتنو ښځو لومړنی داسې تحریک دی چې په پېښور، کوټه او کابل کې څانګې او ښځینه غړي لري. په دغه تحریک کې ښځې چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړاو لري ګډون کوي او د هر عمر ښځې یې برخه دي. د دغه تحریک مقصد ښځې پر خپلو بنیادي انساني حقونو پوه کول دي او دا چې څنګه په ټولنه کې خپل یو مثبت رول ولوبوي. که څه هم واک تحریک چې مشران یې ورته واک ته ښځو تحریک هم وایي لا په خپلو لومړنیو مرحلو کې دی او ډېرو ښځو ته یې غږ نه دی رسېدلی، خو د تیر کال د دسمبر پر 1 نیټې په پېښور کې د یو کال پوره کېدو په وخت یوه لویه غونډه وکړه. د واک تحریک د پېښور څانګې یوه مشره کندیزا وایي چې له افغانستانه ده او په پېښور کې ژوند کوي. د دغه تحریک د مقصد په اړه وایي
د واک تحریک د جوړېدو مقصد د پښتنو مېرمنو ته سیاسي، سماجي، اقتصادي شعور ورکول دي ترڅو پښتنې مېرمنې خپل وړتیاوې مخې ته راوړي. او یو مقصد دا هم دی چې د پښتنو مېرمنو یووالی دی. په دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړه اړخ پښتنې ښځې ګډون لري. دا تحریک به د په هر هغه ناوړه دود چې پښتنو ښځو حق حقوق پکې د منځ زی آواز پورته کوي او ښه دودونه به ساتل کیږي او هغه ته به وده ورکول کیږي. د دې تحریک د جوړېدو یو کال کیږي. موږ په دې یو کال کې وتوانېدلو چې د دې نورې څانګې هم پرانیسو. لکه د مثال په توګه موږ په جنوبي پښتونخوا کې هم د دې یو څانګه پرانیستې ده چې هلته زمنګ شفا کاکړه زمنګ خور شفا کاکړه مشر کوي او د درې میاشتې مخکې منګه کابل کې هم یو څنګه پرانستله چې هلته هم زمنګ ډېرې تکړه پښتنې خويندې ګډون لري لکه د مثال په توګه ماریا توتاخیل ده برېښنا صافی ناهید منګل سپیشل زازی او همدارنګ نور ډېرې پښتنې خويندې زمنګ هلته پکې ګډون لري دا تحریک به منګ هڅه کوو چې دا تحریک به په هر هغه ځای کې پراخ کو چیرته چې پښتنې میرمنې آباد دي واک تحریک د نور ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی د پښتنو میرمنو د خوانه جوړ شوی دی دا د کوم این جی او یا د کوم بل ادارې پروجیکټ نه دی دا به نمایشي کار نه کوي دا به تل د پښتنو ښځو حق او حقوق لپاره آواز پورته کوي او دې کې به پښتنې میرمنې چې د هر شوبې سره تعلق لري د کې به ګډون لري او پښتنو ته به کار کوي
د واک تحریک د خیبر ضلع یو مشر مماڼه اپریدی همدا مماڼه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې واک د ټولو پښتنو ښځو یو ځانګړی تحریک دی چې پښتنې یې کله هم غړي جوړېدای شي
واک تحریک د پښتنو میرمنو خپل ذاتی یو تحریک دی چې موږ د یو کال کېږي چې جوړ شوی دی د کومګو ګورو د سندیانو ښځو خپل تحریک شته پنجابیانو ښځو خپل تحریک شته خو پښتنو ښځو خپل یو ذاتی تحریک نه لرلو باید هغه حصہ پاتې شوي دي کاغه د میرویس نیکه نه واخله د بچا خان پورې څومره تحریکونه دي دا ښځو خپل غونډه خو اچولې ده دغو تحریکونو کې په لیک لوست باندې په مزاحمتي لیاره باندې خو دغو خپل ځانګړي او د میرمنو خپل تحریک نه لرلو دا وخت تحریک د پښتنو ښځو د ډیورنډ د پل دواړه اړخ ته چې کومې پښتنې میرمنې دي هغه تحریک دی
ممانا پردی وای پورا روان وخت کې بعد وی کوشش کوي چې د واک تحریک واک اختیار او کارونه نورو سیمو ته وغځوي او زیاتې پښتنې پکې برخه ولري
را روان وخت لپاره مونږ چې کوم پلانینګز دی هغه مونږ به سټڈی سرکلز ارینج کوو چې اخ کې د خزو د لپاره خزو ته د سیاسي شعور مونږ ورکو ځکه چې یو کوم پرمختګ لپاره سیاسي شعور لرل ډیر ضروری دی او که مونږ وګورو مونږ خځې د سیاسي شعور نه د سیاست نه ډیرې لرې ساتلې دي نو مونږ به د ښځې د خپلې پښتنې میرمنې چې دي سیاسي شعور به ورکوو چې یا د خپل قوم پرمختګ دپاره هغه شي هغه د سیاست نه خبر شي څه روان دي صرف خبر نه چې دغو سیاست کې خپل حصہ واخلي ځای جوړ کړي او را روان نسل دپاره دی چې د لیاري ازادي کې
بلخوا کندی صاحبای د واک تحریک په اړه وایي چې دا د پښتنو ښځو یو داسې تحریک دی چې دوی به په آینده کې نورو سیمو او برخو ته غځوي او دا شان به پکې د ښځو د مسلو ژوند جواک او د ښځو په اړه د مختلفو دودونو او دستورونو په اړه غږ پورته کوي
د واک تحریک مقصد دا دی چې د پښتنو ښځو سماجي اقتصادي سیاسي شعور ورکول دي او یو مقصد د پښتنې ښځو یووالی هم دی دغه تحریک کې د ډیورنډ دواړو اړخ ته میرمنې ګډون لري دغه تحریک په هر هغه ناوړه دود او رواج چې د پښتنو ښځو حق او حقوق پکې په خلاف وي آواز پورته کوي او د پښتنو ښه دودونو ساتل او وده ورکول دي او دغه تحریک په هر هغه ځای کې وی چیرته چې پښتنې میرمنې آباد دي دغه تحریک به موږ هغه ځای پورې پراخو واک تحریک د نورو ادارو نه ځکه مختلف دی چې دا یو تحریک دی دا د پښتنو میرمنو د خوانه جوړ شوی دی دا د این جی او یا د کوم بل ادارې حصه نه ده دا به نمایشي کارونه نه کوي بلکې دا به د پښتنو ښځو په لپاره کار کوي او دی کې به د پښتنې ښځې چې په هر شوبې سره تعلق لري دی کې به ونډه لري ونډه به اخلي نو موږ هڅه کوو چې دا په کلو بانډو کې دا پراخ کړو
په تیر یو دیرشم دسمبر په پیښور کې د واک تحریک په غونډه کې کڼو ښځو برخه واخیسته. دوی په خپلو ویناګانو کې وویل چې باید ښځې د خپلو حقونو نه خبر شي او د سیمې پر سیاسي حالاتو هم خپل غږ پورته کړي. د واک د کلیزې د غونډې وروسته ښځو په دغه وخت خپلې روایتي خوشحالۍ هم وکړې. د واک تحریک په خیبر، زلی او پیښور کې د خپلو هلو ځلو په اړه مماڼه اپریدی وایي:
خیبر کې مونږ ملګری خوشته دی، خو خیبر کې مونږ سره یا باقاعده تنظیم سازی نه دو شوی او مونږ دا غدي پلانینګ زمدادي چې انشاءالله دا را روان فروری کې به مونږ باقاعده په خیبر کې هم تنظیم سازی کوو او عہدیداران به ټکو. باقاعده به مونږ د ښځې مېرمنې د خیبر ضلع کې د عہدیداران هم ټکو. پیښور کې چې وګورو مونږ د خپل تنظیم پیښور کې ډېر مضبوط دی او هلته چې دی مونږ پکې د اوس تیر څو ورځو پهله مونږ کلیزم خپله نمانځله چخ کې یو نیم سل څه کم څه زیات یو نیم سل ښځو ګډون کړی او دا ډېره غټه خبره وه. دا څه این جی او پروجیکټ نه دی، نه فنډینګ وندې راغلي دي، دا نه هغه دا ټولې هغه ښځې راغلي وي چې هغو غواړي چې د پښتني مېرمنې مخکې لاړې شي، هغو د مسلې حل شي په سیاسي توګه باندې، په د هر یو لیول مسلې چې وي هغو حل شي. دخکې مونږ سره دا چې کلیزه مونږ منزلې وه هیڅ فنډینګ و دانه، مونږ ټولو مېرمنو چې د وخت تحریک والا غړي یو مونږ ټولو په خپله یو بل کې مرسته کړې دو او مونږ دا کلیزه ډېره خوندوره منزله. نو دا کوم چې این جی اوز وي هغه صرف پروجیکټ پورې محدود وي، د ښځو حقوق دپاره کار کړل بیا هغه ورک شي، خو یو تحریک چې دی هغه پروجیکټ نه وي، هغه یو موومنټ چې وي ریولوشنری وي، ایولوشنری وي. خو دغه کې به ټایم لګیږي، دا به ډېر سلو وي، خو دا به ختمېدونکی نه وي. دا به پکې مونږ دپاره هغه خبرې پلس پوینټ چې دا تحریک چې وي تحریکونه ختمیږي نه، تحریکونه مخکې ځي، نورې لارې جوړوي. او دا که مونږ وګورو این جی او پروجیکټ سی دي دا ختمېدونکي ولې، دغه صرف پروجیکټس پورې کار وي ایجنډا او هغه
د واک تحریک د تنظیم سازی او پاینده کې د دوی د کارونو په اړه مماڼه اپریدی وایي:
د مونږ د واک تحریک بنیادی ایم یا ګول مقصد دا دی چې مونږ د جورن په پولې دواړه اړخه چې کومې ښځې دي هغو حقونو دپاره آواز اوچت کړو. کوم ظلم هغو سره کور کې دننه کېږي، کوم ظلم هغو سره کور نه بار کېږي، اخ دپاره آواز اوچت کړو، مزاحمت وکړو، احتجاج وکړو. لیک لوست سب په احتجاج باندې ټیکو، سبب په لیک لوست باندې. مونږ به د مونږ مقصد دا دی چې د ښځو کومې پښتنو ښځو کومې مسایلې وي د مونږ په لیک لوست باندې، په احتجاج باندې، په سیاست کې هغو خبره کړو باندې. هر چې مونږ ته پلیټفارم ملاویږي چې هلته مونږ د ښځو د مسایلو چتو په هغو باندې آواز وچتو او هغه دپاره کار کوو. واک تحریک کې مونږ سره سیاست مدارې، ژورنالیسټانې، هنرمندانې، آرټسټانې، سټوډنټس، هاوس وایف، هر فیلډ والا، هر عمر والا چې دي مېرمنې شته دی. او مونږ دا واک تحریک کې دننه د ښځو له خپل کلتور کې دننه خپل حقونو ژغورنه کولی شو. د په یوځای مونږ یوځای شوي چې کله د ښځې یوځای شي، ښځې د مونږ پښتني ښځې په تاریخ کې د ډیرو تحریکونو حصه خو پاتې شوي دي، خو ذاتي خپل یو تحریک نه لرلو. اوس دا واک چې دی دا د پښتنو ښځو خپل تحریک دی، دغو په د خپل کلتور کې دنه خپل حقونو ژغورنه کولی شي.
کوورو په مون پښتنو کې ډېرې خزه اتلانې تیرې شوې دي، کالف جان خټک وی، کمل علي میوند وی، خو تیرې شوې دي خو ډاکومنټ شوې نه دي. مونږ دا تحریک دا مقصد هم دی چې مونږ کومې دا پښتنې میرمنې اتلانې دي هغه ډاکومنټ کو، څرنګه مونږ د پښتنه سړي اتلان ډاکومنټ شوې دي، دا کوم چې مونږ تیر شوې دي مونږ هغه هم ډاکومنټس کو، ڈاکومنٹ کو حکم چې دا خزې اتلانی روانې دي دام ڈاکومنٹ کو.
داندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټی چې زما کوي سهار چې هغه نه ټول تی دی،
زه بغیر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین وزرا شم.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
تاندې هلې.
اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلی پروگرام چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ساسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ پر مختللو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقعه ولټوي، او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختللي هوادونه شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتنو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکه مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړي. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم، د میډل کلاس فیملی، میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غي نه سبق وایلی دی، بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو، بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غي نه پس ماستر ما د قید اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې، او ایم فل هم په زوالوجی کې قید اعظم یونیورسٹی نه، دا غي نه پس دوه کاله ما ټیچنګ کړی پرایویټ کالجز کې، او دا غي نه پس چاینا ته په سکالرشپ دا تقریبا دوه کاله چاینا کې وشو.
په دې پښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي، چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده، لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینس یا فزیکل ساینس چې والے زیاتره سټوډنټ جرمنی کم یونیورسٹی سي دی پریفر کوي. خو تاسو وګوره الته کې اوس هغه فاندنګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کې، او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فاندنګ هر کال چې دی سیوا کوي، دا غي په وجه دی ته نمبر of student or number of professor زیات پکار دي. نو دیوس فاندنګ هم دی ورکه او فیکلټی چې کوم دا زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غو سره کمپټیشن کوي، او زیاتره فیکلټی هم د هاغه ځینه راوستي. زمونږ هم هولنه پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک، خو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی، خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ډی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختمیږي. د ټول یعنی چاینیز سټوډنټس هم او انټرنیشنل هم، خو بیا په دې کې دی خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینگویج دی کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایڈمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایڈمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور سونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایڈمیشن مطلب فارم سبمیشن او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه څه ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th اف سپتمبر لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکې دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي، طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټیز ټو سیټی یا پروینس ټو پروینس کوم نه یعنی هغه منګای د هر سیټی چې مختلف سیستم نه نو اوورال چې وګورو آی تھینک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپنسیو سیټیز مونږ والو نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال د ایکسپنسز میکسیمم چې ډیر دی 2000 یوان پورې لګیږي. نو مونږ ته چې منتلی پیسې ملایويږي نو انډر ګریجویټ ته 2500 یوان ورکوي، ماسټر ته 3000 او پی ایچ ډی ته 3500. دین په سی ایس سی کم چاینیز ګورنمنت سکالرشپ یوان ملایويږي.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلي وي پښتني جنې سره مهم خبرې وکړې.
زمانم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکی یم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې. بیا ما دلته اپلای کو سکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسيټیز کې مې اپلای کو، خو د چیلن یونیورسيټي چانګ چون نه ماته سکالرشپ آفر رالو، نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستم. دلته ز آی آر کې ایم ایس کوم لګیا یم. او دلته چې شروع کې راغله ما لګ لینگویج بیریئر او ځکه لګ پرابلمز وو ټایم تیر دونو. دلته ما یو ایئر بیا لینگویج کورس وکړو نو مګه یونیورسيټي طرفو نو هغه نه پس مالا لینگویج بیریئر لګ کم شو.
نو موړې د دې داخلي لپاره د ضروری اسناد په حق له اویل
د ټول زمونږ پریویس چې سمره ترانسکریپټ دی هغه مو هغه نه علاوه زمونږ د میډیکل دی غوښته هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسنګ لیب د چاینیز خپل دی دا غي میډیکل اپروف کیږي هغه راوخته نان کریمینل سرټیفیکیټ راوخته او بس ټول زمونږ ډاکومنټس او اټیسټډ ډاکومنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتونو لپاره پیسې ورکول کیږي. نو موړې په دغه هیواد کې د ژوند ژواک پاړه ویل
الحمدلله دا ماته سم مسله دلته نه شوی چې څنګه ما ال تخ خپل صادر او خپل عزت می کور وو ال تخ دلته چې زرا غلې ما زه چې سکاف چې ما نن مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ما ته من نه نشتا چې ته دا ما کوا ته غ ما کوا نور رغ دی لایف دی هم خدي بینګ مسلم لایک ډیفیکلټ شي مونږ ته خو بیا هم د دومره پابندی نشتا تاسو سخورل واړی چرته تلل واړی مینس کې جن کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي دلته عربین جن کوي دی هغه ابایا مچي ریسټورنټس هم شته مسلم ریسټورنټس هم شته او داسې نور هم شاپس شته چې هلته ایون پاکستانی دا مسالې وغیرہ چې کوم دي سپایسز دا ملاویږي او چې کوم څه شاپس دی هلته حلال میټ حلال فوډ ارسه ملاویږي.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
خوام چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی، میل سم دی خو فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي، هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي، خپل ژوند ښه تېروي، نو بیا خپل معاشره کې به زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته همدا کړی چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جینکو له ضرور کوي، ورکوي، مست ورکوي، چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه وي که نه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو، خو ایجوکیشن ډېر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستاني زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده، زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی بوت ته زنګل خیل، زه د زنګل خیل اوسیدونکی یم. او زما بنیادی تعلیم په مغلطه نه شوی، هغې نه پرته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پرته زه په کادر یونیورسٹی ته انفیل ته راغلم. انفیل نه پرته زه په اسټیټ بینک په سینٹرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه. او د هغې نه پرته بیا زمونږ د شنتیو پروګرام جوړ شو، د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ڈی وکړو، او هغې نه پرته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا سرته لس یولسو کارونه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډېر زیات کړي دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډېر کم تعداد کې، په دې چین د ترقی مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو، چا دومره خواهش نه لرلو، نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حواله سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وا نه، نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقه کار ډېر آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده، هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده، هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده. په هغه کې هغه بچی چې د هغې تعلیم څورلسم نمبر وي یا شپاړسمې کړې وي، نو هغه په پی ایچ ڈی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي، هلته خپل قواعد برابر کی او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي؟ نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ته پاره کې چاینیز ګورنمنت سکالرشپ دی، بینک اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د مفکم یا د ملو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغه ډاکومېنټس په ایچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بورډ نه اپروول ضرورت ته، یین علاوه په مختلف نور ځینونه لکه فورناتیس نه دی ضرورت ته دي اټیس کوم. نو دا اټیس کوم په دې ضروري کله د دوه ماشومانو، کله د دوه بچو، د بچیانو داخلي تر دوشي، نو په هغه وخت په هغه موقع باندې اوسه دا خبرګیری تر لاسه شي چې مونږ چی سینه دا کار کوون کړه، نو هغه بلغونه ته مخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې له چین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوونکې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
ازمو ډېر دشته ځوانان دي، تکړه ځوانان هغه ته نه فارغ شي، وطن ته واپس لاړ شي که به هلته مواقع مناسب نه وي، نو د سعودي عرب یا د نه علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ په یونیورسټیانو ته لاړ شي. نو مخکې مواقع دغه شی دي، دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ڈی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کړي، یا د پی ایچ ڈی نه پرسته به په پوځا کې په نورو ملکونو مواقع ملاوېږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي، خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېره کم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکې زموږ ضرورت سوا ده، نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي، نو
برتر روزگار د چین د فارغ کوم طالب علمان دی هغه ته مواقع لري سیواري.
پروفیسر ډاکټر حسن از شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي، ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سر ته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریکټ
کې منګل تدبی کې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.